السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همداراز په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو وړاندې کیږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمیر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2020 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هیواده اوزي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 400,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي ویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د استلو په اړه خپل اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې وی غونډې ته ویل په هرات او نیمروز کې د یو شمیر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمیر په ایران کې د ایرانی مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایرانی لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واکلاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګنشمیر افغانان په ایران کې لنیول کې دوه سل د هیواد په جبري توګه استل شوی او لډیرو هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې افغان کډوال د یوې طرح پاساس کولای شي په تهران کې د افغان سفارت او ایرانی لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شوی شتمنۍ ته لاسرسی عمومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 400 ډرونونه کارول شوي چې نږدې نیمایې د ایران سخت شاهد ډرونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا درې کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړي ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټه سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویل ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنیدو سره سم ځینې ناروغي هم افغانستان ته وړل کیږي.
داخله خراب سرمز بسار
تل تمرس کې وضعیت ډیر خراب دی.
ټول ګرمي وهلي اسهال لري.
زموږ کې لدا د چې اړوند ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګڼي. د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاد کړي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستون شو یو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناستا، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي او د هغه ناروغي دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایران تازه راستون سوای افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکو ایسیار دی چې د خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په پرن خالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له نهه کلنې استوګنې وروسته له هغه هیواد په زور ایستل سوی او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیرانیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
ګرمو زیات است او بسیار بیروبار.
دلته مرسکی وضعیت ډیر خراب دی. زخته زیاته ګرمی ده، بیروبار دی. هر ورځ تر ډیر زرو کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومان ټول وضعیت بد او ګرمه هوا کې دي. او بوته لاسرسی نه لري. ټول ګرمي وهلي اسهال لري. زخته زیاته دوړې او خاورې دي. زموږ کې لدا د چې اړوند ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي او د خلکو او بو خړو او لدې ځای نور ولایتونو ته د لګیدو پرخې ته رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې تر افغانستان ته په زور شړل سوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري او ماشومان ناروغان او لتیری وي او نه راهیسه اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسيږي.
خیل او ځا خراب او طرفه مواد ګرمه
سر مغز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
عمر کی وضعیت دیر بعد او دوری دی، ټول کورنۍ ناروغه شوی، یوازې ماما می چې له کورنۍ سره یې استل شوی، درې ماشومان یې ناروغان دي. میرمن یې امیدواره وه، هلته مرز کې ماشوم وزېږېده، دی خپله هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دې وضعیت کې دي.
له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیايي اسانتیاوو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبه په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل. داراستان سمی افغانان داسې مهال د بد بشری وضعیت او له امله د بیلابیلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور شوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نس ناستای، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,213 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بیلابیلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشایرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولې دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل، شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه سخرا نیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسې پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي، او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون معنی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو ته تنظیم لپاره د ځنګړي قانون او ضوابط وضع کول ځکه ګټور او ماسر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
هر نو قانون گذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پراپور کې نور مرکه شوی شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتیق‌الله عزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه بې مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهار پورې هم روان و. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زیلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیز ودانه یو موټر او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنې مرستو ډلې د خار بیلا بیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویل دي ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو وشتل شوي. دا کیف یو وسیدون کې کارین د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانې و برخه د برید لامل بشپړه وسوسیده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پریوتل. دا ولسمشر زیلنسکی د دفتر مشر اندری یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړي د پوتین لوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهم شپې او سهار مهال پر اوکراین وسوا اتوی شپې پیلوټ الوتکی او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زیلنسکی پر ایکس لیکلی دا په یو ورځ کې د هوایی بریدونو تر ټولو لوړ شمیره وه. د غبرید یو زلبیا د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ته د انګیزه ورکړي چې لنړیوالو غواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم حاله چې د افغاني ل انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي رادیو تویل په ځلونو یو غوښتي دي چې خپل د سپما پیسې بیرته واخلي خو لستون سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزا عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکو مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وپسی څه فکر نکوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په اتلسمه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 1500 افغانیو څخه 1 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350 زرو افغانیو یا 1500 ډالرو هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر ایکسپانه خبر سوی وو ویلی وو هغه شرکتونه چې له 300 هزار ډالر او یا 40 میلیون افغانۍ څخه کم سپما وی ولري کولای سي تر 40 سلنه پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د خلکو پر بانکي سپما او پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولای سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 1000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانک واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زموږ همکار وکاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبري مجلې ورسته یو شیبو ته قدر من اوریدونکو خو یو ورسته په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څېړنو په اړه. په یو تازه څېړنه کې ویل شوی چې د انسانانو په میده کې یو ډیره عامه بکتریا په لسو کلونو کې د سرطان سبب کېدی شي. دا څېړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څېړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په میده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 12 میلیون کسانو د میدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15 میلیون او 600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سالینې ته د هیلو باکتر پلوری له عفونت د معدې د سرطان پیش رامسته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلې دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2100 لومړي کال پورې به نشتې 12 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغه پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نشتې 4,100 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروی او آیسلند لپاره اټکل شوې دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمیر پیښې لیدل شوې، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمیر 1,400,000 ته لوړ شي چې دا د اوسنۍ کچې شپږ چنده دی. ډاکټر جنګ یونګ پارک چې د دې سیډنی همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال سیډنیز مرکز د میډي د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره دوی د نفوسته بدلونونو له عمله چې د میډي د سرطان باره ډیر کړي بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږ استراتیژي جوړ شي او سیمهیز روغتیاي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیق وړاندوینه نشي کولای، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکړي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکړي. تحلیلونه شی چې دا پروګرامونه کولای شي تر 15 اویا سلنه د میډې د سرطان اټکل شوی پیشي کمی کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډیره ضروری ده چې د میډې د